تا مننه جعفر احمدی قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبراترو پر زر پایلیدو ټینګار کړی دی. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سر له نن به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم ټکان ورکړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امر اډیو په یو ریپورت کې ویل شوی چې جنرال مکنزی افغانستان ته وروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هوار شي. نوموړي د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې ویل امریکا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15,000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زر تنو حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې، خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي د طالبانو شاوخوا 600 بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. دا افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سر له نن ورځې په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیلوي. د وزارت دغه دستګاوې په وروستیو کې پیرودل شوي بللې او ټولو ولایتونو روغتونونو ته یې د ورکولو او د ټولو ولایتونو روغتونونو ته پر ورکولو ټینګار کړی. وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه به نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو کانفرنس کې جزئیات ورکړي. په افغانستان کې د مصنوعي تنفس د دستګاو موضوع وروسته له هغې لانجمنه شوه چې پښواک خبري اژانس تېره میاشت رپورټ ورکړ چې د مصنوعي تنفس 2 دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوي. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا دا موضوع رد شو، خو د پژواک خبری اژانس مشر دانش کلوخیل ویلي چې دوی ته ډاډمن راسي او لستر اوس هم نه دی سپارل شوی چې ثابت کړي د مصنوعي تنفس دستګاوې نه دي نادرکه شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړې دودي. لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالی مځکه واریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چارې په چټکۍ سره روان دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چارې بشپړې شي او همدا شانته په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چارې په خلاصي دودي. د دې سره څنګه په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري لوبغالو باندې جوړېدو چارې روان دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریکی طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبر یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړی. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ یې کنګل کیږي، پر سفر او وسلو په لرلو یې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عملي شي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسید د یو لړ کړنو او فعالیتونو د تمویل پلانولو، اسانتیا او برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیز په لیست کې شامل کړ. وروسته له هغې چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي ګزار کې وژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دې وزارت په پرونۍ خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تېره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نومونو د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایراني چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بیو پر لوړیدو پراخ عامه اعتراضونه راپورته شول چې د ایراني چارواکو لخوا وځپل شول. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو نه دې نه وسي. دغه دوسیه د په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګرویګنو په بهیر کې د دې لګول شوي محدودیت په اړه معلومات ورکړي. ښاغلی ناوالنی په ټویټر زیاته کړې دا هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي. په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې د متحد ګوند د کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نورو ځایونو ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اپوزیسیون له دغه سیاستوال څخه پوښتنې ګرویګنې کېدلې، امنیتي ځواکونو د مسکو په جنوب کې د ده دفترونه تالاشي کړل. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي په تفصیل کتلای او لوستلای شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان او امریکایي مشرانو د افغانانو په خپلمنځي خبرو او د دې خبرو پر زر پایل ټینګار کړی. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي دي. دا موضوع مو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په اړه به یې تفصیل واوري. د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. زموږ خبریال سیمې ته تللی او د دغې لویې لارې د نامنیو په جزئیاتو او دا چې چارواکو یې په وړاندې تر اوسه څه اقدامات کړي تفصیلي رپورټ لرو. د میدان وردګو د روغتیا مسؤلین وایي د تېر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو په مقایسه د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع به هم په یو رپورټ کې در سره شریک کړو. هنرمند په یو داسې وطن کې چیرې چې د هنر هومره قدر نشته چې په کار دی. د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د هغه هنرمند له ژونده تاسو خبرو چې تر اوسه پورې له بېلابېلو توکو زر هنري اثار جوړ کړي دي. که وختو نور مسایل هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه مه هېروئ. په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. دا مسایل څه دي په رپورټ کې اورو. د کور کلي ونیس پروګرام او همدارنګه د ګوړې اچار هم مه هېروئ. ازادي راډیو ته پاکي د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي. تر اوسه د افغانانو خپل منځي خبرو د پایل لپاره مشخصه نیټه نه ده معلومه شوې. افغان او امریکایي رهبرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو هم انتقادونه کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتېدو یې د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو، ښاغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمو مذاکراتو خبرې وکړي او ټینګار وسو چې دغه مذاکرات باید ډېر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګنده یې کړه چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان شوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل شوې نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره شوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل شوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبرۍ 4 غړي شامل کړی شوي دي. دا بدلون څه معنی لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معنی لري. اول دا چې د کویټي شورا غواړي چې نظامی او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړي. او دا په دې معنی هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د روانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
په ریپورت کې مو اوریدل په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي. ګڼو کورنیو او بهرنیو لورو پر دواړو غاړو ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د ولسي خلکو مرګ ژوبلې د کمیدو لپاره دې ګامونه واخلي، خو د جګړې ډګرونه لا هم تاوده دي او د ولسي خلکو د مرګ ژوبلو لپاره هم ریپورټونه ورکول کیږي. د میدان وردګو روغتیایي چارواکي وایي د تیر لمریز کال د لومړیو 4 میاشتو په مقایسه د روان لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې په دې ولایت کې د ولسي خلکو د تلفاتو په شمیر کې په 50 زیاتوالی راغلی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
د میدان ښار ولایتي روغتون د دې روغتون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پینځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. 4 کلن زوی یې څه موده وړاندې د هوان په یوه برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستلی دی. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې په کور یې د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یې فایر کړل او یو د موخه خسر میدای شیدون کله او یو وډ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یې په حقیقت شوله. خلک داسې حالت کې دی خدغم باختر غدی و پټکلانو ستوزتی یغ ورتر وشوړه ونزتی هغه کړل شیدون شوله. څو څو وړ د پیښې شوې دي.
دی وای خبر ندی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سوی وه، خو لامل یې د ده په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50% د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه ته تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول ټال چې ما د درېو روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدی خو ما د تېلو ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی وي.
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي ښایي نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 14 ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي، چې په ټوله کې د نامنیو په 1480 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
لا میدان وردګو زو د کابل جلال آباد ترمنز د لوی لارې د امنیت مسلې ته دغه لوی الارم له تاوتریخوالي او نامنیو خالی نه ده. ګڼ خلک چې پر دې لاره سفر کوي د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي. په وروستیو کې دغلته پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول. طالبان مني چې د دوی کسان د دې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي. سهارګل امیرزی له نور تفصیل سره.
د کابل جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلک او پر دغې لارې تېرېدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا نامنۍ زور اخیسته چې په خبره یې ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي. د کابل جلال آباد لوی لارې تېرېدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړي توګه د لغمان چارواکي که د دغې لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته شي.
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان په اوږدو کې په دغه لار کې نامنی ډېره شوې ده او ډېر خلکو باندې ډېری خلکو باندې بریدونه هم وشو. د دې لپاره چې دغه لاره ډېر اهم ستراتیژیکه لار ده او ډېر ځای په زرګونه مسافر په دې باندې تګ راتګ کوي او تجارت یوه لویه لار ده. د دې په اوږدو کې باید دې ته ډېره پاملرنه ونه شي. نو که چېرته پر دغې لارې ته توجه او پاملرنه ونه شي نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي.
نوم ظاهر الله ده. په دې وروستیو کې چې څرنګه د کابل او د ننګرهار ترمنځ دا لویه لار ده چې دا بلکې د یوازې دې ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې دا د ډېر ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې په دې لار باندې ډېر نامنی رامنځته شوې ده. په دې خاطر چې ډېر بېګناه انسانان، تجاران، ډاکټران او مختلف والیان، مختلف رقم اشخاص د افغانان بېګناه انسانان چې په دې لار باندې شي وژل کېږي او په لار نه ختګ ول کېږي او شي کې زورول کېږي. نو په دې خلک د لغمان د ولایت مقام څخه هم دا هیله ده چې په دغه د ډیر جدي پاملرنه وکړي او د نامنیو مخه ونیسي.
نوم شیر محمد دی. په دې لنډ وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سرکلاره چې دا ډیره بیمنه شوې ده. او دغه لار ډیره ترانزیټي او مهمه لار د زګه سو ولایتونه یو بل سره وصلای وړو چې دغه سره د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو والیانو او مهم اشخاصو باندې کیږي او بېګونه انسانان ځورول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریت شوی و. هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریت کې خپل والی ته کوم زیان نه دی وخته، خو دوه ساعتونو کې ټپیان شوي دي. له دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخوانی والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریچ شوی و چې خپل ترې روغ وتلی و، خو ساتونکو او موټرو ته زیان اوښتی و. د دغو بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني، خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې امنیتي ارګانونو د لارو امنیت لپاره هڅې تیزی کړي دي او نه یوازې د کابل جلال آباد بلکې ټولې لارې چې دغه ولایت پورې مربوط دي ډاډمنې کړي.
د کابل جلال آباد تلوې لارې د لا ډاډمن امنیت په موخه ازمک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي چې تر څو دا لار لا ډاډمنه او په دې لار باندې تلونکي مسافر په ډاډ سره تګ راتګ وشي کړلای. د ډاډمن امنیت له خاطره تیر اونۍ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمین په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو دوه شغړو ته مرکشوب لوړول چې په دې کې مهم غړي هم شامل وو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دله د کابل جلال آباد په لوی لار په ځنګړي ډول د لغمان په سیمو کې غسمی کوي او په دولتي کسانو او پوځیانو او د دوی پر موټریزو کاروانونو بریدونه هم د دوی د وسلوالو لخوا کوي. د کابل جلال آباد لوی لار په دې سربېره چې د هیواد ختیز ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او همداشان د کابل سروبي ولسوالۍ له مرکز کابل او له دې لارې نور ولایتونو سره تړي، د افغانستان او پاکستان د صادراتي او وارداتي توکو د لیږد رالیږد او ترانزیت یوه مهمه لاره ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد لویه لاره شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې نیمایي د لغمان په مربوطاتو کې پرته او هره ورځ پریس پر ډې لرونکي او په سوداګریزو توکو بار سلګونه لوی او واړه موټر تګ راتک کوي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو، اوس به امر شو د تچیل ویدیزی رسنی د افغانستان پاړه څوي ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سم مرسته نه ده کړې. دا راپور د پنجشنبه په ورځ خپور شو. په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 104.4 میلیونه ډالرو په لګښت و. د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته وخو دې پروګرام له تمې سره سمې لاسته راوړنې نه درلودې. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی. په دغو کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاده شوې. ویل شوي چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامي عملیاتو لپاره په استفاده کې پاتې راغلي. خو په ځواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړې او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېرې مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامي عملیاتو کې کاروي، که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي. نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول، د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي. خو د پنځشنبه د ورځې راپور له مخې افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې 10 مولا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامی څانګې مشر وټاکل سو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو. مولا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکي مولا عمر زوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د شورا د 4 غړي نمونه د دې ډلې 6 کسیز مذاکره کوونکي ټیم ته ور اضافه شوي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې دا تغیرات شاید افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت سي، چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوالې په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامي څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې سوي او دا شایي په دې معنا وي چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې وروستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیلې زیاتې سوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل سي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوشي کولو پر سر اختلافات سته. د برتانیا چاپ دی ټایمز رتپاڼې بیا د هنګري د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو 2000 کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلي چې د هنګري په پولیس صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګري وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې ته لیکوال په وینا اوس د 12مې پیړۍ د پاچاهانو د یوې جینیتیکي څېړنې نتیجه ښیي. د ارپادیانو په نوم د هنګري بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4000 او 1500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلی چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل موضوع د ایران او افغانستان وګړي په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو سره متحد کړي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځم بیرایسي په ټویټر ډیرو ایرانیانو کارولې. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د دریو کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مکوي هشټګ کارولې. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج مه ورکوئ او اعدام مه کوئ هغه دوه هشتګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دو سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشتګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مه کوئ په نوم د دریو ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خبر کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دی چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول سوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل سوي وو. د ایران عدلي او قضایي ادارو د تیرې سې شمې پر ورځ اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مه کوئ یا اعدام نه کونید هشټګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږی په هدف طالبانو ته باج مه ورکوئ یا به طالبان باج نه دهید هشټګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشټګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل سویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مه اعداموئ چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او ازادۍ قدر دروښيي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانی لیکلي، دا هشټګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری وو کله کله به زموږ کور ته راتلی، خو سوریې ته د جنگ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشتګونه کارولي، اعدام مه کوئ او طالبانو ته باج مه ورکوئ. افغاني هدی عیسی‌زاده بیا د دوو ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې 14 کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کارونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړي چې هغه افراطي دریځ لري او د ازادي هر آواز غلی کوي. رحمت الله یعقوبی له همدغو دو هشتګونو سره لیکلي، د خامنه‌ای اسلامي جمهوریت د داعش او طالبانو له رهبری سره ډیر بدل نه ښکاري. په داسر کې چې دغه هشتګونه په زیاته پیمانه کارول کیږي، د ایران چارواکو ژمنه کړې چې د نورو اعتراضونو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنځمې پرس پولیسو په بهبهان شار کې د حکومت ضد مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکی بهون کې ګاز وکاروه. د ایران چارواکو په وروستیو نارضایتیو کې د ایران دښمنان په لاس لرلو تورن کړل او پولیسو پرون جمعه له خلکو غوښتنه وکړه په هوښیاري له داسې راټولېدو ډډه وکړي چې د انقلاب ضد غورځنګ ته د ورانکاری پلمه پلاس ورکوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دوستانو سم یو بار بیا دا مهم خبرونو سرټکی. د امریکا د پاوز د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال کینیت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی چې د په وینا د بین الافغانی خبرو پایل تلاره هواره شي. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي سر لنن په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دسکاو د ویش بهیر پایلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړې دوه دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبری د بندیزونو لیست کې شامل کړي. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ یې کنګل کیږي، پر سفر او وسلو یې بندیز لګیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د سزا مخالفه ده. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د ده د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام ولري له مسکو نه دی نه وسی. دغه دوسیه نوموړي ته په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې ده. خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او زموږ نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. کور کلی خبريږي، ورپسې د ګوډي اچار تنظیم پروګرام لرو. خو تر هغې مخکې د دې خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د هلمند بست تصدۍ په فعالیت پایل کړی. چارواکي وایي د بست تصدۍ د فابریکې د بیرته فعالیت څخه یې هدف د پنبې کاروبار او کرکیلي ته بیا وده ورکول دي. په دې اړه به له سیمې څخه د الیاس دایي تفصیلي رپورټ واورو.
دا د هغه کارکوونکو پر شونډو خندا ده چې دلته اوه کاله وړاندې پای ته رسېدلې دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بست تصدۍ کارونه چې اوه کاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول، د مرکزي حکومت لخوا د امتحاني او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبې په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندیدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کلکو کرکیله کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسېدلې. که څوم د دې فابریکې پخوانی انجینران تیر وکاله پر کور ناستول او اوس چې فابریکه فعاله سوې ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر سوي کسان وایي د بست تصدۍ فعالیت ته دایمي سي او د دوی تنخواوې دي ور زیاتې سي.
موږ د نن خوشاله یو چې شروع سي موږ په خوشاله دي. وړي دې سره ډېر خلک استفاده کوي. وړي کې په دغه کنجاله ده پوسته کې دې سره ډېر خلک استفاده کوي. موږ په دغه خوشاله شو دا چالار
د ورځې نو بس دا منو نه ده چې چاته 200 پات چاته نیم سل پات چاته 300 اوس پنم خو موږ ته څلوېشت افغانۍ را پاتې.
په لومړنیو کلونو کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پومبې د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پومبه د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانۍ ځانګړې سوي بودیجې نه 200 میلیون ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پرې سنبال کړي.
د دې تصدۍ ګټې تاسې او د هلمند ولسونه د ډېر پخوانه لیدلې پیږي. په ډېرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمونږ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. درم هغه بد بوټی چې د تاریاکو دی د هغې به کمخ کې به ګټه وکړي او بلاخره خلک به پنبې ته رجوع وکړي. او همدارنګه زمونږ وزګار ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي او بلاخره د تجارت او کاروبار زمینه هم تجارانو ته هم زمیندارانو ته او برابر شي. او همدارنګه د غوړیو او د دې نورو تولیداتو څخه مونږ خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته به تیل ورکو.
د بست صدی او کرهنی د ریاست مسولین وایي په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمه ییز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزي د پنبې قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنی رئیس زلمی لکو وایي که څه هم ساج یوازې 15,000 هکتار کله کې کرل شوی دی، خو دوی اټکل کوي که چیرې د پنبې د پروسس فابریکه چالانه وساتل شي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدی بوز د فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبین دی او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیمن د تصدی بوز د فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا هغه تصدی بوز ته په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کاملانه د هلمند ټولو ځمکوالو اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیما کار کوي.
د بست صدې د کارونو د پیل سره به د دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د ښه قیمت لپاره ذخیره کړی ده په مناسب بیه رانیسي. دوی د امتحاني دورې لپاره تر 30,000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به ملحقات لګي. جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسیو پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاس تایی، د ازادي رادیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدل چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي. هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو. د دې موضوع درسپړلو په منځور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بے پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وایي. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي بے پروايي مایسته راځي. په لږه بے پروايي سره کېدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږ بے پروايي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نوموړی خپله کیسه داسې راته کوي.
نو واقعاً چې سالنګاري یا بې پروايي د انسان د پاره ښه نه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي. ځکه چې ما ته تجربه شوه، ما تقریبا د 15 کلو را پدې خو خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفه ته زم راځم. خو ما ډېرې بې پروايي نه کړې تر دې حد پورې چې ما بل ځان دوستان سره کیسه کوله. که اوس داسې زه د خبرو کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کېدای دروغ وي. تر 130 پورې د نوې ماډل موټر ما زغلوله، خو دا ټول د بې پروايي له کبله و. زه نه پوهېدم، خو اوس ما حادثه وکړم سالنګاری یاد پروايي لاسه چې پاغه زما موټر درې ملاخ خوړل زما مور زما کورنۍ ټول زخمی او ټپیان شل چې وسم په شفاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خکار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا یو لک شاوخوا مصرف راځي تر اوسه جوړ کړم نه ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه دی ورځو کې نور توان نه ورک موټر دغه سی ولاله تر پام فکر کړم یو خو هغه اقتصادي توان بلا او پیسې هغه بیا پیدا کیږي انسان پیدا کی خو که خدای مکړه دا اوس ځاني توان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یا درد
همدارس پټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپل کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاری. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غېدلې ده.
مودا سه جوان کړای ټول جوان کې د بلوک د لوند مو کولونه نه دمنځلې د شپاسخونه کولونه نه دمنځلې چې پوک شو سات پکر کم اټیوت کم چې دا شایوال به پرور وخلم بوت شي دسکا چا تل شي سرهټ شای بوت شي په پخا دی ونی خلی مخ پینځه خاين دی شکوت مور می دی را بات خو یاوه په کور باندې وړي وړي اخ کړی وو چې پیالا بیر وختله او سور بی به وار کلو لاغه پاتو سره خصلو په سرای کې مګدوولو میڅالو دې چې بیا بلورې داس کور ونه وي هغه هغه دې مخ پد که کنو سلا چه خدا که داغ کاروس دستی وکو دا مربم کارشی ولی دست کار وکو بی پروانه بی پروانه دی وکا جوان دی تابو دی
دا کندز ولایت اوسیدون که ولی جان هم دا زینو بی پروا خلکو سخا شکایت کوی او وای چه پا افغانستان که اکثر خلک لبی پروایی سر عادت شوی او هر چوک دا کوخه کوی چه لوتا پو بوکی کیک دی او تیر شی.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونه کې د سالنګاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي هر کار چې کوي باید دغه مخکې پلان طرحه کړي او مطابق دغه مخکې لاړ شي او بې پروايي ونه کړي. نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونه کې همیشه پابند اوسي او سالنګاری ونه کړي. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشاله یم او نیک خاطرې لرم د سیماته نه دی په خسوی چخدا نه خاصه زوس په وباندې پخمانی وکم. زه خو همیشه یعنی د سې نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیک لارې هدایت وکړي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونه کی او سالنګاری په کارونه ونه کی.
واحد یار عبد الرحیم زای بیا وای چې باید خلک په هر کار کې لډیر دقت څخه کار واخلي او کڅوک لږه بی پروايي هم وکړي لډیر ستونز سره مخ کیږي.
بی پروايي هم ټولن ډیر ستونز پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي. زمالان د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وی علی کلکم راعی و کلکم مسؤول عن رعیته. تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې تاسو زیر دستان دي د هغه په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کې نو موږ باید ورځنی ټول چاري په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو. د سی و بولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لوی تیروتنه تر سره کو او پر راتلونکي کې بس موږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مونږ نه درکړی تر ډیره موږ په چارو کې دقت نه درکړی هغه کم چې پر راتلونکي کې بد اغیز په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کې د شي بیا جبران نشي.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
د مانم حضرت علي تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د یادري وساري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري. اول د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي او په مغه وخت سره زر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وږي نو عموما له یو مرض نه بل مرض پیدا کیږي بل مرض پیدا کیږي خپل خو بدای ور سره په تکلیف حتی ټول کورنۍ ته zarar رسیږي ځکه هغه مرسته په تشويش کې اچول کی.
زما نوم عبدالله دی، د یوویشتمې ناحیې د پلچرخي اوسېدونکی یم. چا چې بې پروایي کړې هغه غرق سوی ده، او بې پروایي خو ډېر نفس کوي. لږ بې پروایي ډېر عمر تاوان ده، او لږ ځلې توجه کول هغه ډېر وخت لپاره ګټه ده. او که کور کې که بیرون وي، بس سړی ډېر دقیق اوسېږي چې بې پروایي ونه کړي په هر کار.
زما نوم محمد قاسم ده، او اصلا د ننګرهار ولایت د خوجانو اوسیدین کې بے پروا خلک او سهم کار خلک دا هیڅ کله د جامد په دردم نه خوړل کیږي.
زه ګلشاد یم، ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بې پروايي کوي، او په کارونو کې بې پروايي له کومو ستونزو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
بیا هم مننه کوم استاد، خپل کې پر شو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده؟
بې پروايي یا تنبلی یا په دغه ورته سهل انګاری وایي، دا د جنو انسانانو خاصیت، عادت او خوښي خویده. یعنی اگر انسانان چه ده وقت پا مدیریت نپویگی، ده زمان پا مدیریت نپویگی، او دغه مهارت او دغه شیوه کورونه ندورزده کرده، اوگوی معمولا پا دغه سیاستون زخته کرده.
فرق ده تنبلی سر استاد؟
تنبلی اگر چه ده چه جن خلق دی کار کهی، کار تر سره کوي، خو په لندو لندو لارو تر سره کوي. اما سالنګاری به هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت دی، یعنی ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض و د بدۍ په شکل نه پېژندل کیږي. اروپایان تنبلي باید نه پېژني، یعنی کله کله باید سړی تنبل شي. اما سالنګاری خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاری وکړي، که یو پولیس سالنګاری وکړي، که یو برقي سالنګاري وکړي، که یو نرس سالنګاري وکړي، که یو موټروان سالنګاري وکړي، که یو معلم سالنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکلات پېښېږي. اما تنبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک چې کار وکړ کې خپلې دکی
استاد یلته سره چې یعنی خلک بی پروايي سلنګاری کوي. ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګنده موخه نه لري، د خپل موخه لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوشونه نه لري، د خپل مهالوشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهیږي. مثلا په دې نه پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع است، څونه وخت ضایع نه است. مثلا ما نن یو محصل تورتویلې ملته څو ساعته په ټلیفون کې مصروفه، و درې ساعته ملته په هفته کې څو ساعته کېږي، و دوه عمره مل په میاشت کې څونه کېږي، و دوه نه په کال کې څونه کېږي، دوه نه مل دا کار د کتلې و یو بل مهارت زده کړی وای، حداقل لیکنه دې کړی وای، زبه دې زده کړی وای، کمپیوټر کې دې کار کړی وای، یوټیوب کې دې شی لټولی وای، ګوګل کې دې شی مطالعه کړی وای، یو چا مور پلار سره دې وخت تیر کړی وای، ماشومانو سره دې وخت تیر کړی وای، اصل دې قدم وهلی وای، کرکټ دې کړی وای، فوټبال دې کړی وای، څومره به خو. اما ته په چیش ځای کې سترګې دې ضعیفه کړلې، انټرنیټ دې مصرف کړ، او یو ډول دې نورې عاطفي ستونزې هم زیاتې پیدا کړې. دا دې ته سالنګاري وای.
د سالنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته وزانت
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري او تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد حل لري سټرس؟ مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی عادت شوی، اوس څه وکړو چې هغه دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدف نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدف دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې د اوس مغه غوري تاسو خبرونه باید مخیسي، یعنی هدفمند سي، باید خپل اهداف لپاره پلان او مهالوش جوړ کړي، باید دغه پلان او مهالوش ورزي، او بل اخر د عملی کی چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تګ خپل سالنګاري په خپل لمن جوړي.
ډیره مننه استاد.
سلامات.
ګرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلئ. تر بیا ښې چارې.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام روغ او خوشاله اوسئ کابل ښار خو په دودونو او ګردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومیتریک آلې چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکې دي او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې دلته چې یو ځل سړی ورک شي بیا نه پیدا کیږي د خپرونې په پیل کې هغه عاشقانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی
گرانی دما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا باور وکا چی و شیبه می هم یاد نه یوتلی او کله چی ملی شورا ته د رپورت لپاره لار شم نو ټول فکر او خیال می د تا خواته للی وی زیاتره خبر اعلان وی دی وی خو ما سترګې د دې لپاره پټی کړی وی چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم او ستا خولی تیرا لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندې په ذهن کې مجسمه کړم گرانی کاش کی می اجازه درلودلای چې ستا په مینه می یو خوله فیچر جوړ کړی وای او یا می هم لک تر لگا د خبر پلیټ کې ځای در کړی وای ستا د مینه ډیره سوجې می په ذهن کې ګرځي را ګرځي خو اداره می په داسې سوجا کې بوخت کی چې ستا د مینه بوی هم نوی پکی گرانی مینه هغه خوله فیچر دی چې لنکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي او هیڅ کله هم ایډیټ ته اړتیا نه لري باور وکا چې په هر رپورت او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي خو بیا ویریږم کې له خولې وباسم شاید دا ځواب راکړي او کې ځواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تاته د غنم جوار پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم رپورت او خبر ادارې ته جوړوم خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبېږم له همدې عمله مې زیاتره وخت د رپورټ مزه نه وي او لینکونه یو له بل سره سر نه خوري ستا د مینې له غمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه مې چې ورکړی وي سرګردانه یم ګرانې د اوس لپاره همدومره بس دی ځکه اداره مې یو مطبوعاتي کانفرانس لريږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم بای بای تر بیا لیدو دې صبر کوم لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مست اوسی ستا مین خبریال جندگل رپوټی
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او کینه لري له یو بل سره قرارداد کړای وي نو ځکه خپلې نسخې په میخي خط لیکي چې بل درملتونې ونه شي لوستلی لکه داسې
دغه ده نسخه مې درته ولیکله دا درمل به واخلي او بیرته به بیا ماته راوړي چې ویګور
خا
دغه د ماینه خانې لاندې درملتون نه به واخلي
کوم یو نه
دا لاندې شفا درملتون نه
خاصه
وو
ته ودرګه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم بیا کم چې پوڅو ده ته ودرګه د اخلاص درملتون ته به ورشم چې دای پوڅو وای السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته خو دغه نقشه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي
تراکه دا خو وروره دا خو نه لوستل کیږي
ولی
ځکه چې په شفرې لیکلې هماغه د ډاکټر له مینه خانې لاندې درملتون نه واخله بل چیرته مزه څوک نشي لوستلی
ښه خیر یوسی دا درملتون خو بند دی دا خو یې پې لیکلي دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام درمل دی راوړ
نه صاحب
ولی
اگر درملتون چې تاره خودلې وو د یوې ونی لپاره بند دی او په نور درملتونونو کې دی نقصه چا ونه شولستلای
رښتیا هم څوک نسی لوستای، ټول درملتون والا بے سواد دی.
ډاکټر صاحب کې لګ آسانه ولیکې څنګه بوي؟
اوس مې هم آسانه لیکلې ده، بل چاره نشته، یو اونۍ صبر وکړه.
صاحب په یو اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي.
پرهیز کوه، نه زیاتیږي. له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی ټول ناروغان همدا کار کوي، یعنی پرهیز کوي.
فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړای دی، که نه منئ نو دا واورئ.
وزویا د مرجان ادې مړه ده، جنازې ته غوښته یې؟
نه ورځم، نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم.
ولې وزویا، مرجان څه کړي دي؟
ما ته معلوم دی چې څه یې کړي دي.
خو ما ته یې ووایه وزویا.
زه مورې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، سر دې نه پې خلاصېږي.
زویا څه به درته ووایم، خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه، دا ښه کار نه دی.
ښه مورې.
د ټلیفون زنګ دې دی.
ښه. بلې. وعلیکم سلام. نه نه درځم. بیا درته وایم، مرجان د مړي ژوندي سړی نه دی، نور مړی ژوندی نه ورسره کوم. ښه زه در بشم، خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم. زه صحیح ده. ښه. وعلیکم سلام، په مخه دې. ښه.
څوک وو؟
امید وو.
څه یې ویل؟
ویل یې د مرجان د مور جنازې ته راشه.
هو ورسه، بده ده.
دغه دی، ورځم مورې.
دغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې؟
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي، وایې مې درته.
هغه دی مرجان راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ښه غاټوله، ته په څه خفه شوی؟ تر اوسه خو مې نه مړی در پریښی او نه ژوندی، په هر معامله کې د له ټولو مخکې ناست یم. او که مې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم.
هو، هر خبر په تفاهم حل کېږي، باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو.
حمید جانه، تا به قاضي کړو، د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه.
ښه سمه ده، خبره وکړه.
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو؟
یو.
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 40,000 غټ ټچ موبایل واخیست، تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص.
ښه نو اصلي خبره وکړه.
دا 40 ورځې کمنټونه کوم، ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي، خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی، او که دې کړی وي ووایه.
ښه، ته په دې خفه یې؟
ولې، دا وړه خبره درته ښکاري او که موږ درته څه نه ښکارو؟
خدای دې نه کوي، تاسو ته ډېر احترام لرم، خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو، نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم او فیسبوک خو هیڅ لرم نه.
نو خوله خو لرې چې ووایې، که دا نن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم. سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموي، پردي خلک به د کمنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي، به په هره خبره کې به منشن کوي، خو خپل خپلوان به خالي لایک هم نه درکوي.
دا خدای دې خوار که د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکی شو.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېد. پر رسیدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړیږي. د سولې په بورد، د سولې په شورا، د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړیږي. خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست، د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي. خو دا ټول به د څو پیرلو سیمتي دیوالونو تر شا جوړ شي او په سلګونه امنیتي ځواکونه به د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي. چې مخالفین ونه چی کړی، دغه د سولې امنیتي شورا، د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست ته ننوځي او حمله پی وکی. د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څو وخت وروسته به آن نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي، لکه د سولې دفاع وزارت، د سولې د کرنې وزارت، د سولې داخله وزارت، د سولې د تجارت وزارت او نور. دا یې لا لومړی دلیدن دی. خبر خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 یو اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.